امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ د آشنا رادیو قدر من اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ دا وخت لته په واشنگتن کې د ماسخوتن ونیمه او په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي او دا د نن سهار د پښتو لومړنۍ نیم ساعت خبرونه شروع کوو په شروع کې پام وکړئ د خبرونو لنډیستا د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د ملي امنیت مشاور وایي چې د ایران د یو بالستیکي توغندي وارول د هغه ملک سره نړیواله اټومي موافقه په خطر کې اچي د ملګرو ملتونو یو لوړ رتبه مقام ویلي دی چې په سوریه کې د حلب خار ته په جنگ کې د تصور نه زیات تاوان رسیدلی دی او د ملګرو ملتونو عمومي منشي د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ نه غوښتي دي چې د سوریه په شمول د وو ملکونو په تباو د سفر بندیز لري کړي او اوس پوره خبرونه واوري د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د ملي امنیت مشاور د ایران د بالستیکي توغندي وارول غندلی او ویلي دی چې تهران په دې ډول هغه موافقه چې په 2015 کال کې د امریکا او د نړۍ د نورو قوي ملکونو سره لاسلیک شوې وه په خطر کې اچي د ښاغلي ټرمپ د ملي امنیت په چارو کې دغه لوړ رتبه مقام جنرال مایکل فلیمن وایي چې دا د هغو پیښو یوه وروستۍ پیښه ده چې په ایران د شپږو میاشتو راهیسې امریکا او د امریکا سیمه ایز متحدین تهدیدوي هغه د امریکا په پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما او د هغه د حکومت په نورو کړو انتقادونه وکړل او وی ویل چې د اوباما حکومت په دې کې پاتې راغلی وو چې د تهران د دغو بدو اعمالو په مقابل کې چې په هغې کې د وسلو انتقال د ټوریزم ملاتړ او د نړیوالو اصولو نه سرغړونې شاملې دي جواب ووایي هغه دا هم ویلي دي چې د ایران دغه شان اعمالو په منځني ختیځ کې امنیت ثبات او سوکالۍ ته خطر پیدا کړی دی مګر هغه د ایران په ضد کوم خاص اقدام په باب څه نه دی ویلي په ملګرو ملتونو کې د مهاجرو د چارو د دفتر یو لوړ رتبه مقام ویلي دي چې د حلب خار ته په جنگ کې د تصور نه زیات تاوان رسیدلی دی دغه لوړ رتبه مقام فیلیپو ګرانډي ویلي چې هلته هر څه تباه شوي دي هغه دا خبرې د حلب خار ته پرون د چهارشنبې د ورځې د سفر نه وروسته کړي دي هغه وایي چې په کیلومتره فاصله کې د ملکیانو کورونه ښوونځي او روغتونونه تباه شوي دي په دې برسیره هغه د مهاجرو په سفرونو د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د بندیز مخالفت هم کړی دی د ملګرو ملتونو عمومي منشي د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ نه وغوښتل چې د سوریې په شمول د وو ملکونو په تباو د سفر په بندیز جاري شوی فرمان لري کړي هغه وایي دا زما په خپل نظر دی چې د امریکا او یا د کوم بل ملک د حفاظت دپاره خلار نه ده او زه فکر نه کوم چې دا د یوه مؤثره طریقه وي او زما په خیال هر څومره چې زر کېدای شي دغه بندیزونه دې لرې کړی شي د ملګرو ملتونو عمومي منشي پرون د چهارشنبې په ورځ دا هم په څرګند ډول وویل چې د امریکا دغه اقدامات زموږ د اساسي اصولو نه سرغړونه ده د اروپایي اتحاد د ټولنې مشر ډونالډ تاسک وایي چې چین روسیا او په امریکا کې د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ حکومت دې ټولنې ته جدي خارجي خطرونه دي دا خبرې هغه دغه خبرې نن په مالټا کې د دغه ټولنې د ویشتو ملکونو د مشرانو د عالي غونډې په درشل کې کړې دي هغه وایي په خاص ډول په امریکا کې نوي حکومت اروپایي اتحاد د سخت مشکل سره مخامخ کړی دی په افغانستان کې د اداري فساد د سارنې یوې ټولنې ویلي دي چې وسلوالو یاغیانو او د هغه ملک قوي او مقتدرو اشخاصو د خپل ملک د معدنیاتو د قاچاق له لارې په میلیونو ډالر ترلاسه کړي دي د افغانستان د اداري فساد په ضد د دغې ټولنې په یوه رپورټ کې ویل شوي چې پروس کال وسلوالو ډلو په غیر قانوني ډول د خپل ملک د معدنیاتو او قیمتي کانو د خرڅ له لارې 46 میلیونه ډالره پیدا کړي دي او د هند مالی وزیر وایي چې حکومت به د دهقانانو د عاید د دوه چنده کولو د ارزان قیمته کورونو د جوړولو او خلکو ته د نورو اساسي خدماتو د مهیا کول دپاره په بلیونو ډالر مصرف کاندي د هند مالی وزیر آرون جیتلی وایي چې په ملک کې اقتصادي وده به په 2018 او 2013 کلونو کې د 6.15 او 5.15% ترمنځ وي په 2016 کې قدرت صدر اعظم نریندرا مودی رسیدل نو وروسته هلته په هند کې معرف او نورو اساسي خدماتو ته زیاته توجه شوې ده
قدرمن اوریدونکو تاسې خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو سو اوریدل اوس پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ته د یوې څېړنې پایلې ښیي چې په افغانستان کې د قانونو غیر قانوني کیندنې او قاچاق د افغانستان وسلوال مخالفین ګټه ترې اخلي د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې داعش ډلې د افغانستان له قانونو په میلیونونو ډالره ګټه پورته کړې ده د قانون وزارت هم په یو اعلامیه کې ویلي دي چې ناامنی د غیر قانوني کیندنو لامل سوی دی په دې اړه له کابله لیما نیازی رپورټ راکوي
په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې شبکه د افغانستان په ختیځ کې د قانونو د غیر قانوني کیندنو او قاچاق په اړه د خپل څېړنې او کلن راپور نن د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خپور کړ په دې څېړنه کې دا څرګنده شوې چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین د افغانستان له قانونو او طبیعي زیرمو څخه ګټه اخلي که څه هم د افغان حکومت د قانونو د غیر قانوني کیندلو کیندل منع کړي دي خو د دې شبکې د مسؤلانو په وینا چې د قانونو د کیندلو مافیا په دې توانېدلې دي چې له حکومت څخه د قانونو د غیر قانوني کیندلو جواز ترلاسه کړي او په ننګرهار ولایت کې په غیر قانوني ډول د قانونو کیندلو ته دوام ورکړي د دغه شبکې مشر خان زمانه مرخیل په دې اړه وویل
د عمومي لارو نه چې هلته زموږ سره دولت حاکم دی د هغې لارو نه 1500 لارې تیریږي او په دې کې زموږ سره سټاک یا د سپینه تیږه چې دا د هغې لارو نه مستقیما یا پاکستان ته یا ځینې نورو هیوادونو ته ځي او د هغې ځنه اروپایي بازارونو ته ځي نو په 2016 کال کې د تیر والی په موجودیت کې دغه د یو لک تنو په هغه وخت کې زموږ اساسي د ملي والی حکومت اعلان وکړ چې د هغې ځینه استخراج د معدنو دا مطلقا بند دی خو والی کوشش وکړ په سره د ځینې نورو اشخاصو زورمندانو چې هغوی احکام واخلي د وزارت معدن نه حال دا چې دا قانونا بند و منتها په خپله په وزارت معدن کې هم ځینې داسې خلک وو چې هغوی سره همکاري وکړه او هغوی ته د یو لک ټنو د استخراج او د انتقال د دغې معدنو اجازه ورکړه نو بالاخره هغوی بیا په زیره ده چې د یو لک ټنو څخه استفاده وکړي د 1,50,000 ټنو یعنی د 250,000 ټنو په حساب باندې په هغه وخت کې انتقال کړه
د قانون او پټرولیم د وزارت سرپرست غزال حبیب یاروی نامنی په افغانستان کې د قانون د غیر قانوني کیندلو لامل شوې ده میرمن غزال حبیب یاروی نامنی او جنگ د دې لامل شوې ده چې موږ له قانونو سم ساتنه ونو شو کولای او د قانونو په خپل سر کندنه او د قانونو قاچاق روان دي په دې سیړنه کې په ځانګړې توګه د چانوم نه د اخیستل شوې خو د ځینو ډلو یادونه پکې شوې ده چې د دې سیړنې په راپور کې بجر خبره شي خان زمانه مرخیل زیاته کړه چې په 2016 کال کې د آی ټی آی یا د استخراجي صنایع روړتیا یو نړیوال اعتبار ترلاسه کولو امکان و خو دا چې حکومت د قانونو د ایستلو قراردادونه د خلکو په لاسرسي کې نږدي نو تر اوسه پورې نه افغانستان نه دی توانېدلی چې دا اعتبار ترلاسه کړي
راډیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15
په داسې حال کې چې په کور دننه او بهر د مهاجرت په اړه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ناندریز فرمان په اړه مخالفتونه دوام لري په واشنگتن کې د مهاجرت د درو مهمو ادارو مشرانو د ټرمپ د فرمان ننګه کړې نور جزئیات د احمد شکیب دوست پر پورت کې
د څو ورځو پر لپسې لاریونونو څخه وروسته د امریکا د کورنی امنیت نوی وزیر جان کیلی هڅه کوي چې د جمهور رئیس ټرمپ د فرمان په اړه د خلکو غوسه راکمه کړي
دا د سفرونو بندیز نه دی دا یو موقتی دمه ده چې تر څو وکولی شو امریکا ته د مهاجرت او ویزو سیستمونه ورزو
د ټرمپ اجرایوي فرمان د نوی ورځو لپاره امریکا ته د وو اکثریت مسلمانو هیوادونو د اتباعو پر راتګ محدودیتونه لګولې دي کتونکي د ټرمپ حکم د مسلمانانو پر راتګ بندیز بولی هغه څه چې امریکایي مقامات یې نه مني
زه په تکرار وایم چې دا د مسلمانانو پر راتګ بندیز نه دی
د حکومتي مقامات ترڅنګ د امریکا د استازو په مجلس کې هم ځینې خلک د ټرمپ د فرمان ملاتړ کوي
موږ یوې دمې ته اړتیا لرو چې ډاډه شو د ارزولو معیارونه سم دي څو د هیواد امنیت او خوندیتوب تضمین کړو
خو له دې ټولو سره سره د ټرمپ اجرایي فرمان د حقوق پوهانو مخالفت راپارولی ده د واشنگتن سټیټ په ګډون د ورجینیا او ماساچوسټ ایالتونو څارنوالانو او د سان فرانسیسکو خار څارنوال د ټرمپ فرمان په اړه شکایت کړی دی.
دا اجرایوي فرمان بد، تبعیض ناکه او غیر قانوني دی. دا د مذهب پر اساس تبعیض ته لمن وهي. د دې ایالت اوسیدونکو له برابر قانوني خوندیتوب څخه محروموي او ورسره فرمان د فدرال مهاجرت له قانون سره په ټکر کې دی.
زنن اعلان کوم چې ما د جمهور رئیس ترامپ او د هغه د ادارې پر ضد د هغوی د اجرایوي فرمان په اړه چې د سان فرانسیسکو ښار په ګډون نور ښارونه د دې له عمله چې غیر قانوني کډوالو ته پناه ورکوي له میلیاردونو ډالرو محروموي خپل شکایت ثبت کړ. د جمهور رئیس فرمان نه یوازې غیر قانوني دی، بلکې د امریکایي ارزښتونو پر ضد هم دی.
د رویټرز د خبری آژانس د یوې نظر پوښتنې پر بنسټ د ترامپ اجرایوي فرمان امریکایان سره ویشلی دي، داسې چې نه څلوېښت فیصده خلک د فرمان ملاتړ کوي او نور ورسره موافق نه دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په متحده ایالاتو کې د هغو ښارونو په اړه یوه مباحثه روانه ده چې د پناه ځایونه بلل کیږي. پښتنه دا ده چې آیا ځایي چارواکي د اوسیدونکو د طبیعت په اړه د مرکزي حکومت قوانین عملي کړي؟ دا مسله په ټول هیواد کې حتی په کوچنیو زده کوونکو هم اغیزه کوي. د کالیفورنیا ایالت د چولا ویستا په سرحدي ښار کې ماشومان متحده ایالات او مکسیکو دواړه خپل هیوادونه ګڼي.
د مینیسوټا ایالت سموریل اصل فرحان آنشور زړه هغه وخت تسل شو چې ماندینی او ماشومانو ته په هوایي ډګر کې لا توقفولو نه وروسته اجازه ورکړه چې له هغه سره یو ځای شي.
فاینلی وی آر هیر ټوګیدر.
بالاخره موږ سره یو ځای شو. همدا اوس زما کورنۍ را سره ده، نو زه له دې عمله ډیر خوشاله یم.
د سفر دغه نوی ورځنی بندیز د عراق، سوریه، ایران، سودان، لیبیا، سومالیا او یمن پر وګړو اغیزه کړې ده. د جمعې ورځې راهیسې چې دغه بندیز عملي شوی دی، د دغو هیوادونو پاسپورټ لرونکو ته متحده ایالاتو ته په تلونکو الوتکو کې د سپرېدلو اجازه نه ده ورکړل شوې او هغه کسان تعقیب شوي دي چې پر لارو. سپینې ماڼۍ د موقتي نارامۍ له امله بښنه غوښتې ده، خو دغه بندیز نورې پایلې لري.
I was supposed to be at a panel and the
Harvard Business School. راکړې و چې زه د هارورډ په هانتون په دوه مباحثو کې برخه واخلم، خو د دې بندیز له عمله به ونه کړای شم چې هلته ولاړ شم.
د متحده ایالاتو د مدني ازادیو د دفاع یو ډله وایي چې د جمهور رئیس فرمان په وړاندې به قانوني دعوا پیل کړي.
دغه دعوا د اساسي قانون په چوکاټ کې یو پراخ اقدام دی. دا له شلونه زیاتو د هغو مسلمانانو په استازي توپ شوی دی چې پکې امریکایان او په قانوني ډول اوسیدونکي کسان شامل دي.
د بندیز یو سویډنی ایرانی هنرمند اندېښنه کړې ده چې ښایي د سږ کال د فلمی جایزو په مراسمو کې ګډون ونه کړي. بهار پارس امین کال اوف په نامه په هغه فلم کې مخکښ رول لوبولی دی چې د اوسکار جایزې لپاره نومول شوی دی. یو ایرانی لستا برتانوي کمپوز جوړونکي اندېښنه لري چې آیا د اپریل په میاشت کې به په پیټسبرګ کې په خپلې لومړنۍ نندارې کې برخه واخیستل شي او کنه.
دې موضوع له امریکا سره زما تړاو تر پوښتنې لاندې راوستل دي چې په راتلونکي کې به په اړه څه وکړم.
منتقدین وایي چې دغه بندیز به د امریکا د امنیت د پیاوړي کېدو پر ځای لا زیاتې منفي پایلې ولري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15.
په افغانستان کې د 2018 کال د پولیو لومړنۍ پیښه په کندهار کې ثبت شوه ده. ګوزرنوهلی ماشوم یوولس میاشتنی ماشوم ده چې د کندهار په لویه واله کې کورنۍ ژوند کوي. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل پر پوشک واوري.
د لوبیالی سیمه د کندهار ښار په شمالي څنډه کې ګڼ میشته سیمه ده چې په تیرو کلو کې هم پکې د فالج پیښې موجودې وې. فالج وهلې ماشوم انجلی رازیانو میږي او پلار یې له واکسین سره مخالفت درلودې. د فالج وهلې ماشومې کورنۍ وایي چې ماشوم ته د هغې د پلار په پټه درې ځله واکسین هم ورکړي، خو درې اونۍ مخکې په ګوزڼ اخته شوې. د ګوزڼ وهلې ماشومې اکا لال محمد وایي چې د ماشومې پلار او په کورنۍ کې انا د واکسین سره مخالفت درلودې، خو اوس پر پیښه سخت خوابدې دي.
ګټ کور په خوا باندې لار کم دي چې یو ته خبر نه کیږي مقصد خو به تاسو او پلار ډیر په خوښنه دي، ډیر په خوا باندې دي مقصد ځکه چې دا د غي ول نور دغه سره کې بل نور نه لري.
د ماشوم انجلی پلار تاج محمد له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې 15 زامن او یو یې لور ده چې لور یې دا د ګزار ووهل. د زیاته کړې چې له واکسین سره پر خپل مخکنی مخالفت پښیمانه دی.
نو په خو موږ واکسین نه ورکوي غالره خو ډېر رااله ده نور دا ګرځي چې دیو ډېر راته ویل موږ نه ورکوي بیا کاري صابل دا ورکوي هماغه سې نو چې دا تاوان لري یا ګټه لري چې ورې کې نه دی چینه کې ور تاوان لري پنځه اولاده مو دي په خپه خو نه وخت ځانته معلومات
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ یا یونیسف د ادارې د واکسین د برخې یو تن مسول سید کمال شاه وایي چې په کندهار کې د پولیو د تازه پیښې دوی هم اندېښمن کړي. نوموړي زیاته کړه چې پیښه ثابتوي چې په محیط کې د پولیو ویروس موجود دی نو ټولې کورنۍ باید خپلو ماشومانو ته واکسین پر وخت ورسي.
که چیرې ماشومان په کمپاینونو کې پاتې شي واکسین نه شي دا به نتیجه وي لکه دا چې صاحب دا ورور چې دلته زموږ سره ولاړ دی د ده لور فل شوې ده نو دوی په دامنځ کې دی ماشومې ته واکسین نه ورکړی په څو دورو کې هغه بې واکسینه پاتې شوې او
د کندهار د عامې روغتیا د ریاست د واکسین د پروګرام یو تن مسؤول احمد شاه له امریکا ژغ آشنا راډیو سره په خبرو کې وویل چې د لوی ویالې د حکیم اډې په سیمه کې تر څوارلس پورې نورې کورنۍ هم سه چې خپلو ماشومانو ته یې واکسین نه ورکوه خو تر دې پیښې وروسته یې څلور حاضرې شوې چې خپلو ماشومانو ته واکسین ورسي.
رات کورنۍ ته دوم وارې ورسو هر کور ته جلا جلا او هغه ته د آی پی وی یعنی د پیچکاري د لارې واکسین ورته تطبیق او ورسره د پولیو واکسین ورکو.
دا په افغانستان کې د 2018 کال لومړنی د پولیو پیښه ده. تیر کال په افغانستان کې د پولیو ټولې 14 پیښې ثبت شوې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو تاسې پام وکړئ دې راپورټ ته. ساینس پوهانو د سترګو د عملیات لپاره یو ډیر کوچنی روبات جوړ کړی دی چې وایي دغه روبات د انسانانو په پرتله د سترګو عملیات په ډیر دقت سره کوي. نور تفصیل په دې راپورټ کې.
که چیرې تاسو فکر کوئ چې روباتونه د انسان ډول مخلوقاتو په څیر ستاسو په ورځنیو کارونو کې مرسته کوي نو د اوس لپاره داسې فکر مه کوئ. ښایي څو کاله وخت ونیسي چې دغه ټکنالوژي دغه پړاو ته ورسیږي. که څه هم یو شمیر ډیر مهم روباتونه ورو ورو د ودې او پرمختګ په حال کې دي چې ډیرې د ماشومانو د استفادې لپاره دي.
د څیرې د پیژندنې او د غږ د تشخیص سیستم لري او ماشومان یې پروګرامولی شي. څلور ډوله سافټویرونه لرو چې ماشومان یې ورباندې پروګرامولی شي چې ساده او پیچلي دواړه پکې شامل دي. دا یوه برقي جارو ده خو زموږ ټول تولیدات پروګرامېدلی شي.
برقی جاروگان ډیری مشهور زیرکی وسیلې دي. د کړکۍ پاکونکو روباتونه دومره مشهور نه دي ځکه د ټولو کورنو کړکۍ د دوی د کار لپاره مناسبې نه دي. خو بیا هم ډیر لیدونکي په لیدو حیران شول او په حیرت کې شول چې څنګه په ښیښو باندې له لوېدو پرته پورته ځي.
د ماشین په داخل کې اولوی موتور دی چې د روبات په داخل کې یو خالیګار رامنځته کوي چې په کړکۍ باندې کلک ونښلي او ښکته ونلویږي.
یو شمیر نور روباتونه بیا په هوایی میدانونو او بانکونو کې مشتریانو ته خدمات وړاندې کوي.
دا یو د هوایی میدان لپاره دی. موږ به له مارکیټونو سره هم کار کوو او نور کوچني روباتونه به په مختلفو نمایندګیو کې له مشتریانو سره د سودا په اخیستو کې مرسته کوي.
د روباتونو یو بل ډیر مهم اړخ د انسانانو لپاره اجتماعي ملګري جوړېدل دي او خلک ورسره خپل احساسات شریکوي. دغه روبات په جاپان کې زړو خلکو ته ملګرتیا ورکوي.
په ټول بدن کې سنسرونه موجود دي. کله چې لمس شي عکس العمل ښیي. همدارنګه د غږ سنسرونه لري. کله چې خبرې ورسره وشي راګرځي او تاسو ته ګوري او کله چې غږ ورته وکړئ ځواب درکوي.
یو دلیل چې ولې روباتونه تر اوسه زموږ کورونو ته نه دي رارسېدلي دا دی چې تر ټولو کوچنۍ پرزه یې هم باید داسې ډیزاین شي چې د ډیر فشار په وړاندې مقاومت وکړي.
کله چې تاسو وایرونه ډیر تاو کړئ خرابېږي. په همدې خاطر مو د روبات په داخل کې د خوېدو دغه کړی نصب
لیدونکو. همدارنګه په سګنی نندرتون کې د ماشومانو لپاره جوړ شوی یو روباتیک څوکۍ او د ساتري لپاره جوړ شوی ډول ډول روباتونه ولیدل. انجینران وایي اوسني روباتونه د نویو ټکنالوژیو امتحاني بڼه جوړوي چې چې بلاخره به روباتونه په کورونو کې د کارونو کولو لپاره جوګه کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د ترکیه پوز د کافی زیات وخت راهیسې د سوریه په شمال کې د الباب په شارګوټي کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په خلاف جګړه کوي. د ترکیه حکومت وایي کچیرې دغه سیمه د داعش څخه ونیسي د سوریه حکومت ته به ونه سپاري. نور تفصیل د استانبول څخه د امریکا ژغ د خبریال دورین جونز په رپورټ کې واوري.
يحيى اردوغان
يحيى
اردوغان
يحيى اردوغان
الله اكبر
الله اكبر
الله اكبر
دا دغه سوریایي پولیسو غګونه دي چې ترکی روزلی او د همدې مشته په سر کې د نظامی زدکړو تر بشپړولو وروسته فارغ شول. هغوی د الله اکبر ناری وهي او وایي ژوندۍ دی وي اردوغان چې هدف یې د ترکی جمهور رئیس دی. د پولیس بعد الباب خارګوټي په هغه سیمو کې د امنیت ساتلو مسؤلیت ولري چې د ترکیه پاوز د اسلامي دولت یا داعش د ډلې نه نیولې دي. خو د کارپوهانو سره پوښتنه داده چې آیا دغه نوی روزل شوی پولیس به کوم هیواد ته وفادار وي، ترکیه که سوریه ده؟ د ترکیه پاوز په سوریه کې خپل نظامی مداخلې ته د فرات سپر عملیات نومر کړی دی چې یو تاریخي سین دی. د کارپوهانو سره بل غټه پوښتنه داده چې ترکیه په سوریه کې څه هدف لري او د نظامی مداخله په نتیجه کې څه شی غواړي ترلاسه کړي. د ترکیه یو پخوانی ډیپلومات آیدن سلجان چې د سیمې په حق له زیات معلومات لري امریکا غږ ته وویل چې ترکیه خایي د سوریه نه خپل ځواکونه زر ونه باسي.
ترکیش آرمډ فورسز سټي ان سوریه ویل بی فور د لانګ ټرم اس ات واز ان نورثرن عراق سینس ارلی 90s ات از ان
ترکیه په نویمه لسیزه کې د عراق په شمال کې خپل ځواکونه د ډیر وخت لپاره پرخیوه او زه فکر کوم چې په سوریه کې به هم تر ډیر وخت پاتې وي. د ترکیه پوځیان د قبرص په شمال کې هم د اویایمې لسیزه را پدې خو دی ردی. تر اوسه دانه د معلومه چې د سوریه نه بعد د ترکیه اسکر څو وخت او په څه ډول ووځي، خو په پاوز کې یو مسله روښانه ده چې هغوی د کومې مبارزې لپاره چې خپل ځانونه وژني په اسانۍ بل چاته نه پرېږدي. د کومې ورځې راهیسې چې د ترکیې پاوز په سوریه کې مداخله کړې ده تر اوسه یې څلوېښت پوځیان وژل شوي دي. اکثره پوځیان د الباب د خارګوټي د نیولو په عملیاتو کې وژل شوي. د ترکیې د صدر اعظم مرستیال نومان کورتلموش ویلي دي چې دغه خارګوټي به په هیڅ صورت د سوریې حکومت ته ورنه کړل شي. خغلی کورتلموش ویلی دی چې د خارګوټي بعد د سوریه ولست وسپارل شي. د ترکیه پاوز په دخار کې د اسلامي دولت یادایش د ډلې په خلاف جګړه کوي او کوخه کوي چې هغوی د دخار وباسي. د الباب خار په دې خاطر ډیر اهمیت لري چې د سوریه د راقي خار ته پلار پروت دی چې داعش د خپل خلافت مرکز ګڼي. خغلی سلجان وایي چې خای روسیا به هم د الباب د خارګوټي په حق له د ترکیه په هدف اندېښنه ولري. د استانبول د قدر خاص په پهنتون کې د نړیوالو اړیکو کارپو سولی اوزل وای چې د الباب د سیمې په حق له مسکو خپل نیت وخت څرګند کړی دی. روسي د غسیمې ته جنگي جیټ الوتکې استولې دي. کاغلی اوزل خبرداري ورکوي چې خای د الباب په سر په غټ جنجال پیدا شي.
The Russians have cleared the path on the southern part of the city for the Syrian army actually to take it. The Syrian military are advancing.
د روسي د ملاتړ له برکته د سوریه پاوز په دیوت وانه چې د الباب جنوبي برخه ونیسي. د ترکیه پاوز بیا لګیا دی د شمال لور نه د خارګوټي د نیولو لپاره عملیات کوي او د سوریه پاوز د جنوب لور نه د خار په لور روان دی. ډیر احتمال شته چې د غدواړو پوزونو ترمنځ به شخړه هغه وخت پیدا شي چې د خار مرکز ته نه نوځي. خو زه په دې خیالم چې دا د سوریه خاور ده. کارپهان په دې باور دی چې د ترکیه لپاره د الباب د خارګوټي نیول په دې خاطر ډیر اهمیت لري چې په سوریه کې د میشتو کوردانو د مبارزې مخه ونیسي. د غډله چې پی وای ډی نومیږي کوخه کوي دغه خارګوټي ونیسي او بیا یې د افرین د سیمې سره ونخلوي چې اوسیدونکي کوردان دي. ترکیه بیا د کوردانو د ملیشو د ډله دې ته نه پرېږدي چې خپل دغه هدف ته ورسیږي. انقره په هغوی تور لګوي چې د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی سره ملګرتیا پالي چې د ترکیه د دولت په خلاف وسلواله مبارزه کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2690 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه. د اردن د سین په لویدیځه غاړه کې اسرایلي عسکرو او پولیسو کوشش کاوه چې په غیر مجازي ټپو کې مشتې شاوخوا 50 کورنۍ وباسي. په دې اړه د بیت المقدس څخه د خبریال رابرت برجر رپورت پتیولا عابد وړاندې کوي.
دغه ساحه چې د امونه په نوم مادیږي او د اسرائیل فوج د ځای استوګنو خلکو ته امر ورکړی چې اوزي د اسرائیل سترې محکمې په کال 2023 کې حکم ورکړی و که فلسطینیانو په شخصي ځمکو کورونه آباد شي نو بیا سمدستي باید خراب شي. خو په عین وخت کې اسرائیلو د همدې لودي د غاړې په بله ساحه کې 3000 نو کورونو جوړولو اجازه هم ورکړې ده. دغه سیمه کې قریب 3000 اسرائیلي عسکر او پولیس ورغلي او خلک دې ته اړ کول چې غیر قانوني توګه جوړ شوي کورونه خوشي کړي. د دې سیمې د آبادو یو تن اوسیدونکي یو سیدګان ویلي دي چې
המצב היום הוא לא יאמן, זה לא גיוני.
מנלו או דאמל ורנה דה, זה קצ'י גר קנוני דה, או יאו מלט פעלה ישראל דולת סנגה, כאולי שיט שדה ישראל דה יהוד משתי חאורינה, שדה אינדיל מוקדס זזמקה המדה, חלק בדה עשי תריכה אובה שי. דה אמונה סימה פולידי דה גרה, פגר קנוני תוגה ג'ורו שו סלו קורנו יאו מנתיקה דה, שדה חילס ישראלי דולת, چې د نوو کورونو د جوړولو ملاتړ هم کړی و. اوس یې په نظر د دې سیمو د خالي کولو امر ورکړی دی او وجه یې د سترې محکمې هغه امر دی چې وایي دغه ځایونه د فلسطینیانو دي او باید د فروری د 8 نه مخکې خالي کړی شي. اوس دولت د خلکو د خوشحالولو لپاره په بل طرف د لوېدیځ غاړې د 3000 نورو کورونو جوړولو اعلان کړی دی. د اسرائیلو د حاکش ګوند مشر وایي چې دا مونا د کنډوالو نه به د نوو آبادیو تعداد پیل شي. هغه ویلي دي چې
مهریسوت بتیا של امونا
بلونه په پارلمان دی لړکې نوې قانون تصویب کی. د اسرائیل د غزاینه د امریکا د بخانی جمهوریت برک په ما په فشار کې د تعمیر نه منکړی شو. لکه چې خغلی اوباما ویلو چې د دغه غزاینه وجود د اسرائیل او فلسطین ترمن د سولې په لړ کې خند جوړیږي. د اسرائیل مقامات ویل دي چې په دغه غزاینه کې آبادی کول اصل کې د سولې او د دوه ریاستونو د جوړښت په لړ کې یو غټ مشکل دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1298 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا سرپرستی لوی څارندوالۍ سیلی ایټس د مهاجرت او ویزو په اړه د ولسمشر ټرمپ فرمان غیر قانوني وباله او څو ساعت وروسته د ولسمشر په امر منفک سوه. اغلی ایټس د عدلی وزارت تویلی و چه دا شاغلی ترامپ دا فرمان دفاع و نکری او سپینی مانی دا اغلی ایتس دا منفکی دو پا اعلامیه که وویل چه دا امریکایانو دا خوندی ساتنی پا مخه دا جمهور رئیس دا یو قانونی فرمان مخالفت دا عدلی دا وزارت لأساسات سره تکر کردی.
دا جمهور رئیس دونالد ترامپ دا کورانه غری، جمهوری غوختون که سناتوران، مرسیال جمهور رئیس مایک پنس او خبریالان د سپینې ماڼۍ په شرقي خونه کې راټول شوي وو چې د سترې محکمې لپاره د جمهور رئیس د نوماند اعلان واوري.
نن زه یوه بله ژمنه چې د امریکا خلکو ته مې کړې وه ترسره کوم او هغه د قاضي نیل ګورسچ نومول دي.
ترامپ وویل میلیونونه امریکایان پوهیږي کله چې رایه اچوي نو تر ټولو مهمه مسله ورته د سترې محکمې د قاضي په انتخاب کې د جمهور رئیس قدرت دی. د جمهور رئیس انتخاب نیل ګورسچ د کولمبیا د هاروارد او د اکسفورد په هنتونونو کې درس ویلی، د کولورادو ایالت د استیناف محکمه قاضی دی. د امریکا د سترې محکمه د ریاست لپاره 49 کلن نیل ګورسچ په تیرو 2 لسیزو کې د دې څوکۍ لپاره تر ټولو ځوان کاندید بلل
کیږي. ما تل دا احساس کړی چې د هیواد تر دفاع وروسته د امریکا د جمهور رئیس په توګه تر ټولو مهمه پرېکړه د سترې محکمې د قاضي ټاکل دي. یو قاضي کولی شي تر 500 کالو زیات فعالیت وکړي او د هغه یا د هغې پرېکړې یوه پیړۍ یا زیات دوام کولی شي او حتی کولی شي دایمي بدلون رامنځته کړي.
ګورسچ د جمهور رئیس د دې اعلان په هکله په شکست نفسه ځواب ورکړ.
Standing here دلته په دې تاریخي ودانۍ کې ولاړ او د خپل عیبونو نه په بشپړه توګه با خبره زژمنه کوم که چیرې زه تایید شوم زه به په خپل وس کې په صادقانه ډول د اساسي قانون او د دې ستر ملت د قوانینو درناوی وکړم.
جمهور غوښتونکي سناتوران سم دستی په ټولنیزو رسنیو کې د جمهور رئیس د دې اعلان ستاینه وکړه خو دموکراتانو په دې اړه شک څرګند کړی. ګورسچ د جمهور رئیس لخوا هغه څوکۍ ته نومول شوی چې تیر کال په فبروري میاشت کې د محافظه کار قاضي انتونیو سکالیا د ناڅاپي مرګ له امله تشه شوه. پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما د سکالیا په ځای میرک ګارلند ونوموه خو جمهوری غوښتونکو په هغه باندې د رای ګیری څخه ډډه وکړه او وی ویل چې نوی قاضي به راتلونکی جمهور رئیس وټاکي.
قدرمن اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تیر مونیسې نیم سات وروسته بیا ستاسو خدمت کې یو، خو اوس د درې خپرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ رادیو